کړي.
ملت د امریکا د ولسمشر د وینا جزئیات مو واوریدل. د امریکا ولسمشر خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې چې عادتا باید د امریکا د داخلي وضعیت په اړه وي، د افغانستان مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې پوځیان به د تیر په څیر په قید کې ونه ساتل شي، له سیرانو سره به هغسي چلند ونه شي چې بیا به خوشي کیږي او د ګوانتنامو زندان به پرانیستی پاتې شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دا طالبانو ته یو ډول خبرداری دی او که څرنګه. ښاغلی رحیم په ځواب کې وویل،
نه یوازې طالبانو ته بلکې په نورو هېوادونو کې هم چې امریکایان بوختي په جګړه باندې لکه عراق د سوریې په بعضې برخو کې دا د مخالفو ډلو ته خبرداری دی، خو دا تر دې حده پورې داسې نوې خبره هم نه ده. د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي چې دوی په ویشتم د اګست د سپیلیا سیاده پاره اعلان کړو چې یا د امریکا د داخلي امنیت کم ماغ شو ستراتیژي چې اعلان کړل، او کمل تمرکز په دې باندې یو چې څنګه د زور په استفاده سره د پوځي ځواک څخه په استفاده سره څنګه خپل دښمن د جګړې په میدان کې پاتې پر ځای د دې چې تفاهم له لارې نتیجې ته ورسیږي. او دا د همغه خبرو ته داوم دی چې تو په جوړان دي د طالبانو په مقابل کې تر سره کړی شوی بریدونو په مقابل کې دوی کوم خبرګون خو دوی نور د طالبانو سره خبرې نه دي په کار، دوی ته بېلابېل ډول خطابونه وکړل.
رحیم صاحب، طبیعي ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې وه، خو په ورته وخت کې هغه وخت دا ویلي وو چې په طالبانو او په نورو وسلوالو به په افغانستان کې فشار زیات کړي تر څو دوی د سولې خبرو ته رامات کړي، لیکن اوس دغه خبره ده نه کوله.
په دې وروستیو کې چې کله ولیدل چې د سولې بهیر یا د تفاهم بهیر لورې نه مومي، نو په بدل کې دوی د رحمان لهجن تند کړه او برخوردونه هم تند کړل. خپله د اساکر بیا ځلې افغانستان ته رالېږل د دې ښکارندوی کوي چې دوی غواړي چې په افغانستان کې نظامي لارې نه دخل او وروستي پای ته ورسیږي. نو بنان زه فکر کوم دا هغه دوامدار پروسه ده چې دوی ډېر تمرکز په ځواک باندې کوي.
په 2000 کال کې چې کله د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، تر ډیره دوی مشخص اهداف په نقشه کول، مثلا په پیل کې ویل چې القاعده به ځپو، او تر ډیرو کلونو پورې طالبانو ته امریکا د ترهګرو په سترګه نه کتل. خو اوس د امریکا له پالیسي داسې ښکاري چې طالبان هم د ترورستانو په ډله کې شمېري.
همداسې دا منګوتا چې ګورو چې په 2000 کال کې خصوصي خبره دا و چې امریکا د طالب ته ورته ډلې د یو ګواښ په سترګه ورته نه کتل، او دوی ته فکر کوم چې د امریکا افغانستان کې دوی د حکومت د نړولو څخه وروسته دوی نور له صحنې څخه وتلي دي. او همدا یوه لویه اشتباه هم وه د امریکا چې نن یې هغه تاوان افغانان په لومړي قدم کې ګالي او افریقایان یې البته په یو دویم قدم یا وروستي قدم کې ګالي. هغه دا دی چې دوی نه طالبانو د شته ګواښ څخه او دوی ته ورته ډلو د ګواښ څخه سترګې واړولې، دی هو انګېرله چې دوی لوی نور مات شول او نور دوی خطر نه شي پېښولی. خو موږ تاسو ولیدل چې د سیمې هېوادونو بیا د دغه موقع او د دغه چانس څخه په استفادې سره د دغه ډلو د بیا ځلې ځواکمن کولو او حکومت کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې، چې نتیجه یې موږ تاسو وګورو چې په افغانستان کې اوس د القاعده او نور نړیوالو تروریستي ډلو په پرتله باندې دغه طالب ډله او د طالبانو ته ورته ډلې ډېر خطر د افغانستان حکومت ته، د افغانستان نظام ته او شپه نړیوالو ملګرو ته پېښوي د افغانستان د حکومت.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کړم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو. چې ازادي څه ته وایي، باید وایو چې د ازادي حق ته انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مگر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مگر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی که چیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نه شي کېدای چې محدود شي. او دولت که چیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي ورنه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادۍ حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورنه اخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادۍ مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټولو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي، باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس، د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي، باید برلوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انګړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېم اساسي شرط دا ده، کله چې دا نفر نیول کیږي، باید د دوسیه په قانوني مویده کې قانوني وخت کې وسیړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي، تکمیل کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنه سلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر دوه همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوچ په مخ کې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلۍ وله چې دې په دې جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دې مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې ولا. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو. یعنی د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه یې پلارولو، نو سنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانتونه نه لري، موږ نسو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپل ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترینې لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. فراوانه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزن شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوای چې له هغه نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوی دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه موږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي موږ نه سو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان